ستړي مشه په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. د مشال ریډیو خبري کړې ده او زه داود خټک در سره یم. تاسو لپاره راپورونه لرو، خو اول ورزو ملیحا میرزاده ته د اوس وخت د تازه خبرونو لپاره.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوه. په جنوبی وزیرستان کې د پولیو پر ساتونکو پولیسو حمله شوه او د کیتولیک کلیسا او مسیحانو ستر دینی مشر پوپ فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر کې وفات شوه. تفصیل: په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن ویکسینی کمپین پیل شوی دی چې پر مهال یې روغتیايي کارکونکو کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته ساسکی ورکوي. د پاکستان دولتي ریډیو وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 10مه په اسلام آباد کې ماشومانو ته ساسکو ورکولو او ورځنی کمپین رسمن پرانستلو. ریډیو وایي نوموړي په میندو او پلرونو غږ وکړ چې خپل ټول بچي ویکسین کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د روغتیايي چارو سلاکار احتشام علي د اپریل په 10مه خبريالانو ته چې اپریل له 21مې څخه تر 28مې پورې د صوبې په 16 ضلعو کې تر 6.5 میلیونه زیات ماشومان ویکسینوي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت په بیان کې ویلي دي چې د پولیو ویکسینی ډلو د امنیت لپاره پوره انتظام کړی دی. وزارت وایي د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې شاوخوا 50,000 پولیسو ته د روغتیايي کارکوونکو د ساتنې دنده سپارلې ده. تر دې مخکې د فروری په لومړۍ اونۍ کې په ټول هیواد کې د ګوزن اوه ورځنی ویکسینی کمپین شویو. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په هیواد کې د ګوزن د پولیو شپږ پیښې ثبت کړي دي چې ورڅخه سلور ماشومان د سند، یو د خیبر پښتونخوا او یو د پنجاب اوسیدونکي وو. مخکې په 2023 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټولې سلور اویا پیښې ثبت شوې وې. د کوز جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د ګوزن ډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. د اعظم ورسک تاڼې پولیس چارواکي ایس ایچ او عالمگیر مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې نن سار 9 بجې د واڼا په کلوشا سیمه کې د اعظم ورسک تاڼې پولیسو په ګاډي وسلوالو حمله وکړه. نوموړي ویل د ډزو په جوابي کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی دی او درې نور وسلوال تښتېدلې دي. د هغوی له ولکې نه پولیسو وسله هم ترلاسه کړې ده. پولیس وایي په ډزو کې یو لاروی ژوبل شوی دی. پولیس وایي له وژل شوي وسلوال نه اے ټي ایم کارډونه هم ترلاسه شوي دي چې یو پکې له اختر نه وړاندې د وسلوالو په حمله کې د وژل شوي پولیس کانسټیبل عمران بینکی کارډ دی. دغه پولیس اهلکار د وژنې مقدمه په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه یا سی ټی ډی کې درج شوې ده. د دغه حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان ورسره د افغان کډوالو د ستونزو هواري او د غي د شکایتونو اوریدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 21مه په خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي چې د غوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون له خپل پاکستانی سیال او د غیواد د وزیر اعظم لمرستیال محمد اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې. بیان وایي ډار متکی ته خبر ورکړو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د افغان کډوالو د ستونزو د حل کولو لپاره کنټرول خونه ایجادوي او د غوی د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړي ټلیفوني شمیرې هم فعالوي. اسحاق ډار د اپریل په 19مه په یو ورځني سفر کابل ته تللی وو او هلته د متکی ترڅنګ د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون سره ولیدل. متکی د اپریل په 19مه په کابل کې له ډار سره د پلاویو پر کچ د لیدنې پر مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت او جبري اخراج ژوره اندېښنه او خواشینی څرګنده کړه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وروسته ویل چې ډار نوموړي ته باور ورکړ چې له افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان وایي له پاکستانه د ایستل کېدو پر مهال په لار کې له بېلابېلو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخېږي، خو د پاکستان چارواکو تر دې وړاندې هم له افغانانو سره د ناسم چلند تورونه رد کړي او ویلي چې ټول کډوال په پوره درناوي ستنوي. ویټیکن ښار وایي چې د کیتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس په 80 کلنۍ کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. لوی پادری کیوین فیرل نن د ویټیکن په ټلویزیون د نوموړي مړینه اعلان کړه. نوموړي زیاته کړه چې نوموړي سهار په 15 باندې 9 بجې ومړ. د کیتولیک مسیحیانو ستر دینی مشر او لارښود له اوږدې مودې راهیسې د نمونیا په رنځ اخته و او په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې په روغتون کې بستر شو. فرانسیس پر داسې مهال مړ شوی چې د نړۍ مسیحیان د ایسټر په نوم د اختر دویمه ورځ مانځي. نوموړي تر خپلې مړینې یو ورځ مخکې د ایسټر عبادت پر مهال په عام محضر کې ښکاره شو. هغه د رومن کیتولیک کلیسا 268 مشر و. هغه دا راز د امریکا له لویې اوچې د عیسی د ټولنې او پس باندې یو زر کلونو کې لاروپا څخه بهر زیږیدلې لومړی لوړپوړې پادری یا مولاو چې د کیتولیک کلیسا مشري یې تر سره کړه. او وروسته خبر د سپورتس د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شل اوور کرکټ د لسم پړاو د سیالو په لړ کې د کراچی کینګز او پېښور زلمی لوبډلې نن یو بل ته مخامخېږي. د کراچی په لوبغالي کې د اپریل 28مې سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن پر 8 بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچی کینګز ته پشپګو وکټو ماتې ورکړه. د اپریل په 28مې یعنی سبا لاهور کلندرز او ملتان سلطانز یو بل ته مخامخېږي. د پی ایس ایل پایلو به د مې په 13مه د لاهور په قذافی لوبغالي کې وي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې تاسو ته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده اویل او اوریدونکو لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته مونږ ویلي چې دا خبري کړې ده نو په دې کې مونږ تاسو ته تازه راپورونه درکو. او په اول سر کې مونږ ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال او همکار طاهر خان صاحب مونږ سره د ټلیفون په لیک راغلی دی او دوه موضوعات به دې سره چیړو. اول موضوع دا ده چې د متحده عربي اماراتو ڈپٹی وزیر اعظم او خارجہ وزیر دی د پاکستان په دوره باندې راغلی دی شیخ عبداللہ بن زید النہیان. او دویم موضوع طاهر خان صاحب هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر کونډی سره فیصل کریم کونډی سره مرکه کړی دی نو دا غي پاره بم تنه پختو. طاهر خان صاحب ستړي مشه متحدہ عربی امارات نائب وزیر اعظم او خارجہ وزیر چې خارجہ وزیر هم دی شیخ عبداللہ بن زید النہیان دا د پاکستان په دوره دی نو د دې دوري موخه صدا او تر اوسه پورې دی چا چا سره ملاقاتونه کړي یا داسې کمی غټي فیصلې شوې دي؟
سلام تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته. اول به ملاقاتونو ته لاړ شو. نو د متحدہ عرب امارات چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی نو هغه خارجه وزیر هم دی تاسو نو وخت شیخ عبداللہ بن زید النہیان. نو د پاکستان هم د وزیر اعظم چې کوم مرستیال دی او خارجه وزیر دی اسحاق ډار سره رسمي خبرې کړې دي په اسلام آباد کې. او چې کوم د بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفر د ورځنی سفر دی نن هم دوام کوي. وزیر اعظم سره هم د ملاقات هغه پلان کې دی. تر دې وخت تاسو خبرې کوم نه دي شوی خو وزیر اعظم هم د ملاقات کې بیا به تاسو فیصله څه شوی دي. نو کله چې د اسلام آباد کې نن خبرې وکړه هغه وروسته بیا دوی درې د مفاهمت یا داشتونه ایم او یوز هغه پاره باندې دستخط کړی لاسلیک کړی دي چې یو پکې د پاکستان او د متحده عرب امارات ترمنځ چې کوم ثقافتي او کلتوري شعبه ده څنګه پاره کې همکاري زیاتولو خبره شوې ده. او بیا چې کوم کونسلګری امور دي پاره کې د ویزو معاملې هم ده پاره باندې یو مشترکه کمیټي جوړ کړی ده د هغه د پاره یو مفاهمت یاداشت دستخط شوی دی. او دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې مخکې داسې رپورټونه وو چې متحده عرب اماراتو او پاکستانانو لپاره چې کوم غیر مسلکي یا تجربه نه صرف مزدوران دي هغه د پاره ویزې بندې کړې وي. خو بیا بهرحال پاکستان او متحده عرب اماراتو هغه خبره نه ومنله خو داسې رپورټونه وو نو ممکن نه چې دا پاغه بنیاد جوړ شي. دریم د پاکستان چې کوم د پاکستان سره د تجارت دی داغه او د متحده عرب اماراتو دغه رنګ د سوداګرۍ او د سنوي اسنو تجارت د دې ترمنځ هم یو معاهده باندې سخت شوی دی چې دا یو دی به یو مشترکه کاروباري کونسل یو شورا هغه جوړی دا درې خو دغه شوی بیا تجارت اصل کې د دې سفر هم بنیادی هدف چې کوم دا اوسه پورې بیانونه راغلي دي کړه دواړو اړو نو بل خبردار شي لکه به پاکستان او د متحده عرب اماراتو تجارت پاړه باندې چې کوم پاکستانی سفیر دی په ابو ظبی کې فیصل ترمیزی هغه یو دا خبره کړې و چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ په مالیاتي کال تیر کال چې کوم 2023 سال رښتم د لس عرب ډالر څخه لکه زیات شوی دی. او بیا هغه د امر شپږ اشاریه اوه عرب ډالر په 2023 کال کې پاکستانیان چې کوم په متحده عرب اماراتو کې دي هغه پاکستان ته پیسې را لګولې وي او تقریبا ویل کی جاته لسکا یو اشاری 8 میلیون پاکستانیان دا وخت په متحده امارات کې جون کوي. نو بهر علاقه دا خبر مو کچ روان کال کې دا پیسې کم را لګي دا به او عرب ډالرو ته او رسی. نو تجارت او کپنه دلته نلس کپنه کار کی خبرال بیا دی دوالو خارجه وزیرانو داسې مختصر خبرم خبرانو سره کړی وي او باقي کې نائب وزیر اعظم د عرب اماراتو دا ویلی وو چې د دوالو هیوادونو ترمنس په یو کال کې تعلقاتو کې ډیر زیات تیزی سره پرمختیا مت شوی. نو بهرحال سفر لاروان دی.
صحیح طاهر خان صاحب، د دې سفر خو تر سبا پورې دی کنه؟ دی به سبا پورې موجود یو
نن دی، پرون به نه وخت راغلی خو هغه
دوه ورځې سفر دی. صحیح ده. او طاهر خان صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړو چې اتلس لکه پاکستانیان چې پاغي کې ډیر شمیر چې دی هغه د پښتنو دی، دا په متحده عربی اماراتو کې موجود دی او دا بلکې اوس ځنې مثالونه هم داسې موجود دي چې د ویزو ډیر زیات سختي راغلی او مکمل تور باندې ویزی ورکول بند شوی نو نو سختی به باندې ډیره زیاته و. په اسلام آباد یا پیښور کې بچا ویزی ته هغه کو درخواست ورکو نه غبه نه منزوري دو. نو آیا دلته سوې چې په دې باندې په ځانګړي توګه هم په دې موضوع باندې کوم خبره ترې شوی تاسو خو لیک ذکر مو کو
ګوره دې چې کوم دا مشترکه د کونسلي کونسلګری امور د پاره کوم کمیټه جوړ کړې زمانه ز تفصيلات خو نه دي ورکړي ډیر، لیکن دا هم په دغه تناظر کې ذکر شوی دا چې دلته په دې باندې زیات تنقید کو اپوزیشن هم چې په موجوده حکومت کې دا کار هم وشو. نو ممکن نه چې دا په دغه بنیاد باندې جوړ شي وي، ځکه تاسو صحیح وویل چې د پاکستان نه زیات خلک هغه دوبه ته ځي، خو بیا کرنا کر دا سیر پوتن راشی چې پاکستانی دا کارو کو پاکستانی کارو کو نو دا سعودي عرب کې مو متحده عرب امارات کې نور عرب هیو دونو کې مګه په خوا په شان ماحول او اکثر پاکستانیان ګیره کې چې پاکستانانو لپاره نه دی پاتې. خپل یو دوه میاشتې مخکې په دوبه کې ومه لږ وخت لپاره تللی وم، هلته چې ما وکتل نو پاکستانانو ماته دا خبره وکړه دا چې ویزه بندي شي، خاص کر دا هغه پاکستانانو لپاره چې هغه د مزدوري لپاره تل غواړي. ګوره دوبه ته اوس ابو دوبه ته یا متحده عرب ته دنیا را ماته شوی دا چې موږ وکتل وګوره د اوکرين د یوکرين او د روسي چې جګړه شوی ډیر روسان ته منتخب کول چې غیر غړي خپل غ سرمایه ان تر وړي دا زما خیال اوس متحده عرب امارات زیات هغه خلکو د اهمیت او ارزښت ورکړي چې خو هغه سکل وی لګاږي هغه مهارت
یو مهارت
لري دا ګولډن ویزه هم چې ورکړي. نو دا ما کسان ته ورکړي چې دا په یو خاص شوبه کې هغه مسلک کې شوبه کې دا مهارت وینو هغه مزدوران نه غیر ورو ده سي او زمون زیات خلک وزاره مزدوري د پرزي. نو دا مشکلات د ویزو شته،
یعنی د مټو چې کوم مزدوري نو اغه په مزه باندې واقع چې دی اغه راکمیږي لګیا دی. تاسو ذکر وکړو چې ډیر راوستي نو د سعودي نه داسې راپورونه راغلي چې ډیر زیات خیرماري چې دی اغه د سعودي نه راوستي او پاکستان ته لګل شي چې اغه خلک دلته نه لاړ شي او بیا الته خیر غونډي. کسه هم د دې راپورونو په پوره توګه تصدیق نه شوی، خو دا په میډیا کې داسې راپورونه راغلي. طاهر خان صاحب، تاسو سره یو بل هم ډیر مهم موضوع ده او تاسو هم نن د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډي سره یو مرکه لرله. نو نن سبا که موږ ګورو د ماینز او منرلز چې کوم قانون را روان دی، دا ډیره ګرمه موضوع ده. اپوزیشن ګوندونه په پختونخوا کې وایي چې د دې بدی اجازه نه ورکوي، حکومت وایي چې دی دا بل لاسلیک کوي، خدا په دغه شکل کې نه څنګه چې د دې اعتراضات دي. گورنر په دې اړه باندې سوي
مشاهده ډیرو سره چې فیصل کریم ګونډي پرکانن کوله او هغه به روم رسی په ویډیو یې بڼه باندې شوی ده او رنه پښتنم دغه وا زما له خوا چې ځکه چې مونږ ته دا پښتنه بیا د مهاجرینو اول دغه جواب خو ګوره پاکستان کې یو بدقسمتي دار چې دلته هر شی بیا د سیاست ښکار شي. نو دومره زیات جواب په دې چې و نه هغه یو سیاسي او په پی ټی آی تنقید کو خود یو خبره البته مهمه وکړه چې دا یو مهمه موضوع ده. نو باید چې د دې لپاره چې کوم هغه مشترکه مفادات او کونسل دی دا موضوع هغه ته لاړ شي او په هغه باندې پدې کې باسو شي. دویم خبره هغه دا وکړه چې پی ټی آی لپاره وو چې په دې موضوع باندې د ټولو جماعتونو یو کانفرنس راوخته او ای پی سی او هغه نه پدې باندې رائے اخیسته او په مشترکه توګه باندې یو موقع خپل شي. نو بهرحال دا دغه رائے وو.
صحیح.
دویم دا د مهاجرینو ته څنګه مسله ته ده دا ته پوسم ته مو کو چې دا څنګه تاسو خپل نظر څه دی. نو هغه خو یو هغه حکومت د مرکز اقبالیسی هغه دفاع وکړه چې باید چې هر جا سره اسناد وي او قانوني اوسېږي. نو بهرحال بیا هغه دعوه چې پاکستان کمه کوي چېره ترهګری کیږي د افغانستان د خاورې نه چې طالبان حکومت نه مني تیر حکومتونه مونږ نه مننه دغه موضوع بیا د کورمه ماته پوسوکو چې کورمه کې د شپږ میاشتې وشوي چې ریاست او صوبایي حکومت اغه یو لار نشي پرانستري د پړچینان تر د ټل پوري نو نن ما تاسو خبر ترسه کی چې لار یول شوی دی لوی یو دی نو اغه ته مغه دا وچدار صوبایي حکومت د پټکو دا ک ناکامی دا بیا یو چې وسو بنکره جوړ شوی وي یو بل خلاف پزې باندې دی وچ دا غي جادو ورکه شی حکومت نو بهر د صوبایي حکومت باندې یو قسمه
دا د ناکامی دا د دې خپل منځي سیاست یو موضوع هم د ځکه چې گورنر
شروع کې دا وي
او گورنر
د بد قسمتۍ دا چې پزې دی چې یو خلشي خلک د ځنې شام د پاره نو غ سیاست بیا ته د ټي ټي پی سره مذاکرات خبر مو چې آیا تاسو مذاکرات حق یې کنه د جنگ په حق یې څنګه اوس د سیاست پالیسی د نو دم خبرو کړ چې خبرې هغه چې سره نشو کولې چې څوک هغه عین نه مني او اساسی قانون نه مني نو باندې تفصیلی مرکه برا شي خو دغه شان تاغه اوس اشاره کړو په خپل مرکه
طاهر خان صاحب ډیر زیات مننه د دې معلومات را کول او اوریدونکو د فیصل کریم کونډي مرکه په ویډیوي ډول دا او دا به تاسو ته د مشال ریډیو په فیسبوک یوټیوب په دې باندې به تاسو ته ډیر زر ملاوي شي دا ډیره تفصیلی مرکه دا وایوري او شیر ایم کې
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
نو مشال ته غوګونی سي او د روانو چارو ځان خبر کې مشال ریډیو تاسو لپاره په تکراری ډول ځنې خبرونه درکې خو د خبرونه تاسو سره نیخ پنی غدا او د دې پسیج کومه مسخوتنې خبرونه ده د نه تر لسو بجو پوری د یارانو مشال هغه به هم نیخ پنی غوي خو د تکراری مطلب دا هیڅ کلندې چې تاسو مونږ په خوانی خبرونه وړاندې کوو بلکې تاسو مونږ تازه تازه خبرونه درکو. اوس تاسو بیا یو بل راپور طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ګردو د ترانسپلانټ لپاره پتاي په صحت کارت کې شامل کړی دی او خلکو ته بوست دي سہولت هم حاصل ویل. پیښورې عظمت علی شاه په اړه راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند بشمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوي شامل کړي. د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پختونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیل ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي. د مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردی پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي.
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د هغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي په هغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعضی وخت میاشت نه ډیرم پیو لګي. د کډنی ترانسپلانټ صرف د هغه ترانسپلانټ د ورځي ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې مونږ معلومات کړی و دا 15 لک نه والا تر 35 لک روپے پورې دي.
انډین سوسایټی اف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر له 80 میلیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي روس په زیاتې دوده چې په نړۍ کې په اتم نمبر دي. ډاکټران وایي چې د ګردو د ناروغي 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دي. د پېښور انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز روغتون ډاکټر ازار وای چې باید عام ولستي د ګردو د مرز نه د ځان ساتن لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغي د علاماتو راخکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای.
خیبر پختونخوا کې تقریبا د 60,000 نه زیات کم وبېش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې پر ډایلیسس باندې دي. بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه اومده دوه بیماری نه زیات دي.
دا په خبر د انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2022 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د دریو لکو سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې 80,000 ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته وو. د پېښور انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیزز د ویان لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت ډیر شونه تر سلویخت زر روپو پورې مصرف راځي. نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنت فند په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې.
د کی پی ګورنمنت خدای ډیر یو اهم اقدام دی کم سے کم په گورنمنٹ سیکٹر کې 18-20 لاکھ روپے پر دی باندې خرچه راځي، او دینه بعد هم د دې میډیسن چې کوم خرچه وي هغه پر منت د دیش وال دیر زرو نواله تر سلو هزار روپو پورې وي. د کے پی گورنمنٹ چې کوم د سٹیٹ لائف امپلائیز وي هغه په هر هاسپټل کې ڈپلائی کړی چې هغه ته هیلتھ فیسیلیټیٹر وي، هغه سره بیا ڈیمو وي، ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر چې کوم کسان ہوتا کنسلٹنٹ تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چې هغه ته کله ایڈوائز کی د صحت کارڈ دپاره د ٹرانسپلانٹ نو هغه پاگې باندھے وی اپلائی کیو چې کوم لوازمات ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دا پاگې باندھے چې هغه پورا شي نو بیا څنګه چې نور پروسیجر زموږ په اسپیټال کې په صحت کارڈ کیږي نو دا رنګه دوا ان شاء الله ٹرانسپلانٹ هم کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې د ګردو پیوند او بون میرو لمخ کې نه په صحت کارڈ کې شامل وو، خو د مالی ستونزو له وجې د خیبر پختونخوا تیر لنډمهاله حکومت د ګردو د پیوند او علاج د صحت کارڈ نه ختم کړو کوم چې دوه کاله پورې تړلې وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د علاج د اسانتیاو لپاره 100 ارب ریزرو فنڈ مختص کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا
د لاهور های کورټ په 19 د اپریل په یو فیصله کې ویلي دي چې خاون په خزه باندې ظلم او زیاتې کوي او د خپل حق نور کوي نو خزه دا حق لري چې دا غنه خلا والی او بیا به خاون اغه ته حق مهر هم ورکړي. نور تفصیل د خالد نیاز په دغه راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو فعال نادیه خان وایي دا د عدالت یو ښه فیصله ده چې د دې هیواد اکثره خزي معاشي توګه باندې خود مختار نه دي. دا وایي ټولنه کې خزي ډیرو سختو باوجود هم خلا طرف ته نه ځي چې ټولنه کې ورته ښه نظر نشي کولی. د نادیا خان په خبره باید خزو ته نکاح نامی باندې هم پوهاوی ورکړل شي.
پوښته دینا اور عمومی طور باندې دغه سه یو سو سترونه چې کم دی پنه کا کې مونږ کم عمومی طور باندې ګورو نغه باندې مخ کې یو کرخه چې کم دغه رخ کلی شي وی رغه حق خزه خزه تاړو کول کیږي د نکاح په وخت باندې. نو په دې حالاتو کې دا سه فیصله د عدالت لته طرف راتل چې خزه چې کم دغه باندې تشدد کیږي او رغه په بنیاد باندې کغه خلا اخلي نو په داسې حال کې د خزه چې کم دغه بیا هم د مهر حق لري او کچری هغه ته ادا کړی شوی هم وینو غته واپس یو سړی نشي غسل نه زما په خیال د ډیره د هوصف ځای خبره ده.
د پیښور های کورټ وکیل زینب افتخار مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د قانون لاندې مهر د خزي حق ته چې د نکاح په وخت کې د دې فیصله کولې شي چې د تبا سمرا او کلا ور کولې شي. د زینب افتخار په خبره کې یو خزه د خاوند نه په دې خبره خلغواړي چې د دې ضرورتونه نه پوره کوي او تشدد پی کوي نو دغه صورت کې خزه د مکمل مهر حقدار وي.
یو دا دې چې کلا وایف خلا علي په دې بحث باندې چې وای زما دا هسبند چې دا وی چې د زما خوخ نه دی د سر زنو سیګم فیملی کورټ کې کیس فایل کی چې ما ته شه دی د زما نه دی خوخ او د سر ز اوسېدل نه غواړم نو هغه سچويشن کې چې دی د دا ودا داور د لپاره انټایټلډ نه یي. دویم سچويشن دا دی چې کلا هسبند په وایف باندې تشدد کوي او هغه وخی بلا ود پنګي نو هغه سچويشن کې چې دی وایف انټایټل دا چې هغه ته ټول پورا په پورا حق مہر ملاو شي کم چې ورته هسبند چې دی هغه وته ورکړي دی.
بلخوا مفتی بشیر خلوزی وای په شریعت کې مہر ورکول لازمی دی. دی وای د طلاق په صورت کې یو خزا د پورا مہر اخیستو حقدار وی، ولی که یو خزا بغیر د سوجي خاون پری خودل غواړي نو بیا دا د مہر اخیستو حقدار نه وی. مفتی بشیر خلوزی زیاتی
د خلې په صورت کې خلا داسي چې خزا چې هم د بغیر د سوجي هغه د خاون سوسیدل نه غواړي او عدالت کې شو کې د خلې او یاتي په خپل خوخ خلا والی خاون په دې راضی شي نو په دې صورت کې به دغه زنانه د خپل مہر واپس کړي. البته که داسې صورت شي لکه خاون ظالم دی نه طلاق ور کوي او نه غشان دغه حقوق پوره کوي نو په دې صورت کې که عدالت ته دا خبره لاړ شي نو عدالت به دې تحقیق کوي دغه خاون به راغواړي. په دې صورت کې د دې خبرې گنجائش بهشته چې که د خپل ظلم نه لاس وانه خستلو او دغه شانه د خپل ظلم جاری وساتلو نو مہر چې کم دی کم چې دوی ورکړي
سماجی فالانی وای د لاهور های کورټ دا یو ښه فیصله ده ځکه چې خلا اخیستو نه پس خزی نه صرف د ناوړه ټولنیز رویو ښکار کیږي بلکې دوی له معاشي ستونزو سره هم مخ کیږي. خالدا نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو طاہر خان صاحب سره چې کله مونږ خبرې کولې نو تاسو واوریدل چې مونږ د ماینز او منرلز یعنی د معدنیاتو د یو قانون په اړه مونږ خبرې وکړې او د گورنر دا پوښتنه کړې. دا قانون نن سبا ډېر مهم شوی دی. د خیبر پښتونخوا کې هم په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونو اندېښنې څرګندې کړې دي. دا قانون څه دی، دې کې څه ویل شوي دي، اپوزیشن ګوندونه څه وایي، حکومت څه وایي، په دې اړه باندې تفصیلي راپور تاسو ته په دې راپور کې دراوړو. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر مخالفو ګوندونو د قانون او مادنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مساوده رد کړې ده او هغه د آئین د اتلسم ترمیم خلاف بللی ده. شاوخوا یو نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلیمان په اساسي قانون کې اتلسم ترمیم منظور کړی و چې له مخې د قانون او مادنیاتو په ګډون یو شمیر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې او د صوبو واک پراخه شوی و. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او د جمعیت علماء اسلام فی دا وکوي چې حکومت د قانون او مادنیاتو چارو په قانون کې ترمیم کولو د صوبې د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا داونه سم بولی او وایي د صوبې واک هیڅ کله نه تسلیموي. حکومت د اپریل په 14 د 2019 کال د قانون او مادنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلی په پاڼه د ترمیم مسودې متن خپور کړی دی چې یو شمیر برخې له نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مسودې د شپږمې برخې لومړۍ ماده د ماینونو د اجازتنامو یا لایسنسونو ادارې د چارو او واک په اړه ده. د هغې مادې په نهمه برخه یا آی جمله کې راغلي دي چې هغه اداره به په مادنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاو چارو ادارې سپارښتنې عملي کوي او کېدای شي چې د اجازتنامو ادارې اړوند د مادنیاتو وفاقي څانګې وړاندیزونه هم عملي کړي. د شپږمې برخې د دویمې مادې په درېمه سی جمله کې راغلي دي چې د اجازتنامو چارو اداره به د اړوندو موضوعاتو په اړه د وفاق په لارښوونو غور کوي. مخالف ګوندونه اندېښنه لري چې د مسودې د برخې د صوبې د ځینې چارو واک وفاق ته سپارل شي چې دا کار د اساسي قانون د اتلسم ترمیم خلاف دی. د مسودې نهمه برخه په مادنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاو چارو ادارې په جوړښت کې د بدلون وړاندیز کوي. د 2019 کال د قانون له مخې هغه اداره اووه غړي لري چې مشري د مادنیاتو چارو صوبایي وزیر کوي. په ترمیم مسوده کې د صوبایي وزیر په شمول او مشري د ادارې د غړو شمیر څوارلس ته د رسولو وړاندیز شوی دی چې پکې به د مادنیاتو وفاقي څانګې عمومي رئیس یا د هغه نومان چې رتبه یې باید د رئیس له کچې ښکته نه وي شامل وي. دا راز د هغې برخې په درېیمه ماده کې راغلي دي چې د هغې ادارې مشر کولی شي چې هر کس چې وغواړي ورته د غړیتوب بلنه ورکړي. مخالفان وایي چې د مسودې دا ماده د قانون او مادنیاتو په چارو کې سیاسي لاسوهنې ته لار برابرولی شي او د چارو شفافیت له خطر سره مخامخولی شي. د مسودې د لومړي جدول یا شیډول نهمه ماده د ستراتیژیکو مادنیاتو په اړه ده او پکې راغلي دي چې صوبایي حکومت به خپل یا د مادنیاتو وفاقي څانګې په لارښوونه د مادنیاتو تعریف یا پیژنګولۍ واک ولري. د مسودې مخالفان وایي چې په دې توګه حکومت کولی شي چې هر وخت غواړي ځینې مادنیات ستراتیژیک وبولي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د ترمیمي مسودې په اړه د مخالفو ګوندونو دعوې رد کړې دي او ویلي دي چې د صوبې واک او اختیار هیڅ له وفاق ته نسپاري. کله چې ګوندونو د مسودې په مخالفت کې اواز پورته کړو د صوبې حکومت ویان محمد علي سیف انګریزي ژبې په ورځپاڼې دی نیوز کې یو مفصله لیکنه خپره کړه. د اپریل په 14 په اغه لیکنه کې راغلي چې په قانون کې ترمیم موخه د مادنیاتو په څنګه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونې جلبول، په دې برخه کې شفافیت پیدا کول او د مادنیاتو له ناقانونه استخراج مخنیوي کول دي. سیف لیکلي دي چې حکومت غواړي په قانوني ډول د مادنیاتو له کیندنې ترلاسه کیدونکې پیسې د صوبې پر پرمختیا ولګوي. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې د بیلابیلو مادنیاتو پراخې زیرمې لري او په وروستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د مادنیاتو نوې زیرمې موندل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مادنیاتو په قانون کې د پداسې مهال لانج منه شوي چې پاکستان د اپریل په 8 او 9 په اسلام آباد کې د مادنیاتو په څنګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و چې ورته د امریکایي پلاوي ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو سازمانونو او شرکتونو شاوخوا 300 استازي ورغلي ول.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د کیتلیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس په اته اتیا کلنۍ کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی دی. نور تفصیل ملیحا میرزاده در اوروي.
د کیتولیک مسیحیانو روحاني پېشوا پوپ فرانسیس د اته اتیا کالو په عمر کې عمر
واټیکن سیټي د پوپ فرانسیس د مړینې تصدیق کړې ده. نوموړی د اپریل په 20مه د مسیحیانو د اختر د دوشنبه په ورځ چې ایسټر منډي بلل کیږي وفات شو. فرانسیس د 2013 کال راهیسې د روم په کیتولیک کلیسا کې د 2 شپږ شپږم روحاني پېشوا په حیثیت منتخب شوی. فرانسیس د امریکا سره تعلق لرونکي لومړی پوپ وو. هغه د ارجنټینیا په بیونوس آیرس کې زیږیدلی او نوم یې جورج ماریو برګوګلیو. فرانسیس د سینټ پیټرز په تخت عہده سنبالونکي اولنی جیسیوټ او د روم اولنی غیر اروپایی بشپ یا پادری وو. جیسیوټس د روم د کیتولیک پادریانو یوه ډله ده چې د سوسایټی آف جیزس یا د عیسویانو ټولنې په نوم هم پیژندل کیږي. برګوګلیو د ایټالوي مهاجرینو زوی وو او په 1958 کې جیسیوټس کې د شاملېدو مخکې د کیمیاوي تخنیک کار په توګه کار کوو. نوموړی په 1989 کې پادری وټاکل شو او له 1903 څخه تر 1909 پورې په ارجنټینیا کې د جیسیوټ صوبایي سربراه شو. په 1899 کې هغه د بیونوس آیرس آرچ بیشپ وټاکل شو. درې کاله وروسته یعنی په کال 2001 کې پوپ جان پال دویم هغه ته د کارډینل درجه ورکړه. په 2013 کې پوپ بینډیکټ 16 تر استعفا وروسته هغه د اسیسی د سینټ فرانسیس په ویاړ فرانسیس نوم غوره کړ چې د عاجزۍ او بې وزلو سره د هغه ژمنتیا یې څرګنده کړه. د روحاني پېشوا په حیثیت د هغه دنده د رحم، سماجي انصاف او چاپیریال ساتنې باندې متمرکزه وه. په 2015 کې پوپ فرانسیس د لاوداتو سی په نوم د روم کیتولیک چرچ ټولو پادریانو یا بشپس ته یو خط جاری کړ چې پکې د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په اړه د نړیوالو اقداماتو غوښتنه وکړه. هغه د بیلابیلو عقیدو ترمنځ د مکالمې پر اهمیت هم زور راوړو. په ځانګړې توګه په 2019 کال کې د مصر د الازهر د لوی امام احمد الطیب سره د بشري رولګلوی په اړه یو دستاویز یې لاسلیک کړ چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند د هڅولو لپاره یوه تاریخي معاهده وه. پوپ فرانسیس د خپل مذهبي چلند لپاره پیژندل کېدو. نوموړی د غریبانو لپاره د غریبې کلیسا ملاتړ کو او پسمانده ټولنو ته ځان رسولو. هغه د واټیکن مالی نظامونو کې د اصلاح او په کلیسا کې د مبینه مذهبي جنسي تیریو د حل لپاره هڅې کولې. په 2015 کال کې هغه خپل سوانه عمري هیله خبره کړه چې دغه د ژوند او د پوپ په حیثیت تماموریت پاړوه. په وروستو کلونو کې پوپ فرانسیس ناروغ و. په 2021 کال کې نوموړي د علاج لپاره آپریشن کړو. هغه د ګوډو او د ملا درد لرلو او ویلچیر به استعمالولو، خو د ناروغۍ باوجود نوموړي خپل مذهبي دنده ترسره کوله او بهر ملکونو ته به په سفر هم تللو. د 2015 کال په لومړیو کې پوپ فرانسیس په تنفسي نظام کې د ناروغۍ له امله هسپتال کې داخل شو چې ناروغي یې په 2 نمونیا واوړېده. د هغه حالت خراب شو او د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې علاج ته ضرورت
دا مشال رادیو
اوریدونکو اوس بیا یو تاسو خوست د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له عمله دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل نجیب الله الو خیل په دره پور کې ترک
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکو چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته دا ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپله منځګه مې چې 2-4 جربه دو دا کې د 3 جربه نوړې د هېواد 2 پټې را پاتې دي چې برنه وه چې زیات بېخي اندېښمن وکړ د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې بوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خیوړې دا خو ټولې هغه چاته 2 پټې ور پاتې چاته 1 پټې ور پاتې چاته 5 پټې ور پاتې دي.
پس سر کې دغړو موږ به وسیلو به وسیو چې موږ شان شو راځي موږ دا وخت کومه کونه کې موږ سره وسې کومه کونه کې موږ خریه ما بنسټ کومه کونه کې موږ د هڅه پز کې بل موږ د پرشي خطرام د خپل سیوی نه
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای ارتباط ورکړو دا دیوال دیوال خام وو موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه نظر چې دا جوړ کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مسیسې لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې د منځه وړه
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره کړي دي یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړي دي مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي همدارکم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي خلکو غاګ مور سواله او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله شریزه کړی دي کارونه مور ته کړی دي
یاد دیوی خوز د ابو هوا او اقلیم له نظره پسپرنی او وړی کې تیز باران او طوفان نلري چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادیو او کرنی زوزمه کو دی ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي لمخ کې د خړون او سیلابونو په مسیر کې د خوز د اوسیدونکو زرګونه جریبه زمکي ویجاړې شوې او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
او اوس تاسو له پیښور بیا یو د او اوس تاسو له خوست بیا یو د پیښور بورډ بازار ته چرته چې افغانان د خپل راتلونکي او خپل کاروبارونو په اړه اندیښمن دي ځکه چې د پاکستان حکومت فیصله کړي چې کارډ نه لرونکي افغانان به د پاکستان نه وباسي وسیم سجاد په اړه نور تفصیل درکړي
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورت یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو دکاندار شادوان مشال ریډیو ته ویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی نو موري زیاته کړه
دا غو ډیره ګران نه خو سوګو مجبوری ده دل خو غواړو خامخا بزو خو طریقې سره دا سیدنه چې څنګه د حکومت شروع کړي ده په کار د حکومت داسې پالیسی شروع کی پهلا خو دا پکار نه خو چې وباسیم ټیم دی راکی لکه زمون کاروبار ډیر غټ دی الحمدلله داسې نور زمون پسې د بزرګون کسان نور دي چې وباسیم نم منی نو بیا پکار دی داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو خلکو هم ادا کو بس یاره دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وی چې پنجاب کیسه شروع نشي بس چې एकदम مونږ وی چې سبا وځي
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه هلکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د سلیریش زره نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکي او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکي له تورخم لاري افغانستان ته ستانه کړل شوې دي په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنیدري مجبوری ده البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي په بورډ بازار کې پرېړې فروټ خرڅون کې محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغزمن شوی د سوچ په بازار کې هیڅ څوک نه رش کم شوی دی کاروبار باندې سخ اغزې دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی مخبل دی فروټو کار کو دی ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته بازار کې رش خلک ویری کې نه راوځي بالکل هغه رش کم شوی دی کاروبار خلک هر سړی راټولی او دا وخت د سده چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصې ولا روزه زر دین سبا پیدا شم د پاکستان کې دی موږ چې کله هم صاحب کور کرای باندې پردو چې هلته لږ ټیم تیر کو نو ډېر خفه چې بل چېرته ځو نو دې کې خو موږ تقریبا زما پیدایش زموږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته نو خامخا سړی خفه کېږي وروره او ډیر خپه
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیه په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د شپږ زره نه زیات دوکانونه دي او د پنځه زره نه زیات پریډۍ کارکوونکي افغانان دي. د اتحادیه مشر سید نقیب بادشاہ مشال ریډیو ته وویل چې د افغانانو کاروبارونه د سخت فشار سره مخ دي او په حکومت یې غږ وکړو چې د افغانانو د ستنولو په فیصله دي نظر ثانی وکړي.
مونږ دلته بوج نه یو، مونږ په خپل خواري کوو، خپل خدمت کوو. بازار تاسو کتلی شئ د کومې ورځې نه چې دغه فوا جوړه شوې ده، دغه ډار منځ ته راغلی دی. زمونږ بازارونه مات شوي دي، بازارونو کې څوک سوداګانو ته نه راځي. مونږ دوکانداران هټیوال دي په خپله خوښه پوه شوې ځان ته سوداګانې نه راوړي. اوس د دې د وجې نه چې نن بزو سبا بزو، نن بزو سبا بزو، زما ستاسو د چینل په وساطت سره د آرمی چیف آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان او پریزیڈنٹ آف پاکستان نه دا ریکویسٹ دی چې په دغه خپله فیصله باندې تاسو نظر ثانی وکړئ. کومه فیصله چې تاسو کړې په دې باندې نظر ثانی وکړئ. پاتې شو زما هغه تجاران چې دلته اوسیږي او کنه نظر ثانی نه کوي. پوه شوې بیا موږ ته یو طویل میعاد ټیم راکئ، یو میکانیزم، یو سوپی جوړو چې موږ د خپلې معاملې دا خاص کر تجاران د خپلې معاملې او د حسابونه کتابونه ټول راټول کو او په دسته جمعي سره به ټول موږ د امن د ورورۍ په فضا کې خپل ملک ابایي ملک افغانستان ته موږ انتقال شو. خو داسې انتقال شو چې د یو سفیر امن په حساب باندې، د یو مینه او محبت او ورورولۍ په حساب باندې، نه د دښمنۍ په حساب باندې، نه د نفرتونو په حساب باندې، نه داسې هغه موږ زر نفرتونو او زړه بدوالی ځان سره ویسو چې هغه سبا ورځ ته زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ پوه شوې دښمنان یو داشی نسي وکړي.
د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو خپلو ملکونو ته د ستنولو په دلیل کې وخت پر وخت ویلي چې په دغه ملک کې غیر قانوني میشت کډوالو په جرمونو یا په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې لاس لري. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي فعالانو په دغه داو نیوکې کړي دي. پاکستان کې میشت افغان کډوال هم د پاکستان لخوا شوي فیصلې چې اسناد نه لرونکي کډوال خپلو ملکونو ته ستانه کړي د نظر ثانی کولو غوښتنه کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. د وفاقي حکومت لخوا د مادنیاتو د نوي قانون په اړه باندې تاسو ته موږ تفصیل په اوله نمایه کې درکړو. اوس تاسو بیا یو خیبر ته چرته چې ځایی د قانون او مادنیاتو اتحادیې ویلي دی به د دغه قانون مخالفت کوي. فرهاد شینواره په اړه تفصیل درکړي.
د خیبر ضلع د قانون او مدنیاتو اتحادیه مشر اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د قانون او مدنیاتو په اړه د نوې آئینی ترمیمی مسودې منظورې دلبه دوی تاوان سره مخ کړي او دا کار د اتلسم آئینی ترمیم پر ضد ګام دی. او د دغه ترمیم لاندې وفاقي حکومت غواړي چې د خیبر پختونخوا صوبې مدنیات په خپل ولکه کې واخلي.
دا کوم اکټ چې دا یو ډېر ظالمانه اکټ دی چې ایس ای اف سی غیر آئینی اداره ده. د فیډرل ګورنمنټ او هغوی چې کوم دی دا اختیارات د صوبونه مرکز ته منتقل کوي. اصل کې زموږ سره خو خالي دا درې شیزونه وو چې یو هایډل پاور چې کوم وو هغه وو، بل را سره د اویل اینډ ګیس وو. دا دواړه شیزونه خو وړي دي او زموږ وزیر اعلی چې کوم دی آلریډي په دې پسې هغې ته سوالونه کوي او منتونه کوي، ورته خو څه ملاو شوي نه دي. اوس اخر زموږ سره بچو کوچا دا یو منرل دی چې هغه زموږ نه واخلي، زموږ صوبه کې خو بیا بل اسم نشته.
اصغر پردی ویل چې دوی په خیبر کې وار لمخې توان سره مخ دي او هلته په تیرا کې د امنیت په پلمه ورته ماینونو نه د کویلې راوستو اجازه نه ورکوي او د نوې قانوني مسودې سره به لا نور توان سره مخ شي.
زمون په خیبر کې تقریبا په سونو ماینو نه دي چې هغه انداسه بند دي. هغه د بارودو د وجه نه په دې تیر درې سلور کال او چکن دي مونږ په سي لګي تر اوسه پورې مونږ ته نه ملا شوې. په دې اټ کې چکم دي دا سوره چې دا سمال سکیل ماینینګ دی هغه بالکل ختمي او دا غي د پر شرایط داسې غدي په دې اټ کې چې تقریبا 2.5 کروڑ روپے به تاسو نه غدي دا به مونږ ته شوکي هغه نه بعد به چکن دي مونږ ته له سمال سکیل باندې هغه درکو. نو دلته خو تقریبا 50 ایکړ دي 400 ایکړ دا داسې ماینینګ هم کوي نو لارج سکیل والا غټه کمپنیانه خوده ته راځينه نو دا خلکو سره 2-3 کروڑ پیینه نو بیا دا واړه کم هغه چې دا برزګره کیږي په سونو نه مزدوران مې کنه برزګره شي
په 2010 کې د پاکستان پارلیمان په آئین کې د اتلسم آئینی بدلون لاندې قانونو او مدنیاتو په شمول یو شمیر ادارو اختیارات صبح تور کھڑی خوس اولس و سیاسی گندن مشران ددے نو مسودے مخالفت کوی اوائی چ وفاق یا واربیا د صبح اختیارات کھمول خواڑی او دوی غندن کھا د عوامی نیشنل گوند مخکخ ڈاکٹر خادم حسین هم په دې موضوع خپل سرګندونې کړي او دوی ویلي چې د حکومت د ګام سره به صوبایي خود مختاری خطر سره مخ شي
په دې بل کې دنه د قبضګرۍ اتحاد جوړ شوی دی چې هغه به یو قسمه د دې وطن د پښتونخوا او د بلوچستان او د نورو وړو صوبو یا د ګلګت بلتستان د دې د ریسورسز د دې وسیلې دا بره کني او دا به داسې په یو ډیر لوی مقدار کې راکني او هغه به د بین الاقوامي د نړیوالې کمی غټې کمپنۍ دي پاکستان کې دننه چې کمی غټې کمپنۍ دي هغه به په دې باندې اختیار ولري یعنی د صوبو اختیار د پاکستان د عین وفاقیت او د صوبایي خود مختاري دا بیخي خطر کې پوزي
بل پلو بیا د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر په دې مسوده باندې د بحث لپاره د اپریل په یوشتمه نیټه د اسمبلی اجلاس را بللای د خیبر پختونخوا حکومت په خپل د رسکی ویلی چې د آئینی ترمیم سره به په دې صوبه کې په مدنیاتو کې پانګونه زیاته شي او لا ډېرې ګټې به ترلاسه کړي دوی ویلي چې د صوبې اختیارات هیچا ته نه ورکوي بلکې د مسودې منظورۍ سره به د مدنیاتو په غیر قانوني طریقه راوستو مخه ونیول شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
وزیرستان د ورزو اوریدونکو د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې امنیتی حالات خراب شوی دي چې له عملی خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي اشتیاق مسید په اړه راپور راکړي
د بدامنۍ دغې حالات په براکښې د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی او د سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي
مختلف مشاورت سیری دا بان آباد میز موجودہ ایم این اے ایم پی اے
وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند مشر امان اللہ وزیر پذیرا شید بدامنی حالات پواجا دیسی میں اسی دن کی مشکلات پدارنگ بیاناوی
بالکل دامن امان چکی مو صورتحال دے آغا ڈیل زیت خراب شوائی دے دل تا ہی چاہتا تحفظ نشتا دے سٹیٹ ٹول یا دے ریاستی اداری یا دے سپیلٹی اداری چکیم آئینی او قانونی فرض دے آغا نا پیرا کھوی نو پدا سلسلہ کے دے میجو دے دل وقت نا دے متحد سیاس مرام الباخر دے گورنمنٹ نا دے ریاست نا دا غشتنا دو چکیونکے دل تا چکیم آدے بدامنا یو لہر جور شوائی دے
دی ضلع یوبل مشر عمران مخلص وزیر ویائی چې په سیمه کې د امن ذمہ اور د ریاست دو خدای نه پیږي چې په سواجه حکومتي چارواکي په ضلع کې د امن حالات شکاول د پورا تایور نه دی
لور وزیرستان
پاکستان نن سبو حالات کې د مختلف مسالې شکار دی. معیشت یې میر وخت بالکل انګور اډه بارډر بند دی او ورسره اله تا نو د امن مسالات د مش په علاقه کې چې څومره انسانون دي دا نن خپل ځون محفوظ نه محسوس کوي.
مشال ریډیو چې په وانا رستم بازور کې د وسلې ګرځولې او د تورې شیشې ګاډیو په براکښې دیوانا سیټي تونه سچو عثمان وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
کسه نشه خو چې زه دلته رولم و افیارې کړي دي مو کسون ارېسټ کړي دي ډیلرون مو ارېسټ کړل او تورې شیشې خلاف مو کریک ډاون کړی ځي په ځي شیشې مې سپکاوي. اصلي ول خلک لکه دلته داسې تو چې بری بری خلک ګرځوي او لګیا انشاءالله کوشش پرې کړي اول هم ډېره کمه کړله.
سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره د پوځ سرتېرو په سیمه کښې د وسلولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت یې په ضلع کښې د امن حالات زر ښه نه کړل بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
او اوریدونکو اوس را رسیدلی یو د دې خبرونه د دې خبری غړې اخیری شیبو ته او په دې کې تاسو ته د پیښور د شبیر احمد جان راپور در وړاندې کوم. په خیبر پښتونخوا کې د غنمو کروندګر وایي چې په صوبه کې ورسته او بارانونو او غلې د دې فصلونو ته ډیر زیات تاوان رسولې. تاسو خبر یې چې دغلته ډیره غلې او بارانونه شیو نو دی وایي چې باید حکومت دې ورته دا ور سم نرخونه ورکړي. نور تفصیل اورو د شبیر احمد جان په دا راپور کې.
خیبر پختونخوا کې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان وایي چې تیر کال هم حکومت نه د دوی نه ټول هیواد کې غنم اخیستل او نه ورله مناسب نرخ مقرره وو او دغه ډول د غنو فصل هم نو ځکه دوی تاوانونو سره تیر کال هم مخ وو. دوی وایي باید حکومت د کروندګرو د خرچو تاوانونو او خوارو سره سم دوی له سرکاري نرخ روان کال مقرر کړي.
غنمو د ریټ حوالی سره دا مسله زمونږ زمیندار ته او زراعت ته په تیر شوي کال پیښه شوې ده چې پنجاب حکومت او فیډرل حکومت د آی ایم ایف په وینا باندې دا فیصله وکړه چې مونږ به آئنده د فصلو قیمت نه مقررو. دې کې زمیندار ته تیر شوي کال هم په غنمو حوالی سره ډېر زیات نقصان وشو بیا زیات زمیندار چې دی د غنو حوالی سره ریټ مقرر نه شو زمیندار ته په کرشنگ سیزن چې کوم د شوګر کین کرشنگ سیزن باغی کوم زمیندار ته ډېر نقصان ورسېدو او ملیونو ته د خپل مرضی په قیمت باندې غنې واغستو او چې څنګه کرشنگ سیزن ختم شو او د زمیندار غنې ختم شو نو چینی 130 تلاړه 170 تا 180 روپۍ پر کی جی ګرانه شو. نو دغه شانتي په دې کال باندې هم حکومت د غنمو ریټ مقرر نه کو نه غنم علي نو دا غي وځ سره زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي او دا کومه خرچه چې په غنمو باندې راغلی ده په انپوټس باندې د جاري په شکل کې د لیبر په شکل کې نو دا قیمت چې کوم غنم خرڅ کړي زمیندار د یو ویکنډ یا جیرب نه نو هغه دغه اخراجات هم نه پوره کوي او دا نقصان په فرض کې دغه شانتې زراعت ته پاتې شو. حکومت خپلې پالیسي بدلې نه کړې نو ملک په ډېر لوی د غذایي بحران سم شکار کېږي او د بېروزګارۍ سه هم شکار کېږي.
د زمیندارو د سازمان په صوابې ضلع کې مشر لیاقت یوسف زی وایي چې هر کال او د وخت تیرېدو سره پاکستان کې ګرانی راځي نرخونه سیوا کېږي خو کروندګر دغه کې هم تاوانونو سره مخ کېږي. دوی وایي تیر کال د غنمو د څلوېښتو کیلو نرخ څلورو او څلور نیم زرو روپو پورې وو نو په کار دا وه چې سخت کال د 15 زرو نه هم زیات وو ځکه تیل بجلی مزدور خاوره سره ډیران او تخمونه ورته ګران شوي دي خو د هغې په مقابله کې د غنمو نرخ د څلوېښتو کیلو دا وخت پنجاب کې تر 3 زرو روان دی کوم چې سراسر د زمیندار نقصان دی.
بنیادی طور خو دا صورتحال دی چې د تیر کالم د غنمو چې کوم زمیدارو اغه ډیر زیات په نقصان کې پاتې شو ځکه چې غنم ریټ چکمو نو تیر کال مغه ډیر پخکته چلیدل او کزر ته وای منو زمنګ په لاکو کې پړمبي وخت کې چکل غنم او ټریشری پروس کال کې دي سلور نیم سلور زره پوره چکم دی نو غنم خرڅوي او دغه سلور سلور نیم زره چکم نرخو په تیر کال باندې نو پاغه کېم د زمیدارو ته ډیر زیات چکم دی نو مالی نقصان رسیدل او د نقصان ورته ذکر رسیدل چې راغې نه مخکې حکومت یو فیصله دا کړو چې هغه د بارنه په ډیر مقدار کې غنم راغوختي وو او زمنګ د زرایو د معلوماتو مطابق د یو ارب ډالر نه سیوا زره مبادله په غیر باندې د ملک خرچ شوی وو او دا هلال کې په ملک د غنم کم نه او د غنم ضرورت نه وو بل فصل چې کومه هغه تیار را رسیدل او تقریبا په وخت کې خودي چې کوم دنه د بارنه جازونه د غنم راوستل او دا غي اثر دا وشه چې د غنم مارکیټ پر اوسکني کلمانم چې کوم دنه هغه پریوتو بیا خصوصا په پنجاب او پسند کې چلته بل پاس کو په نوم باندې اداره وو غي به خلکو د غنم په سرکاري نرخ باندې غستل د پروس کال نه چې کوم دنه پاس کو خپل کردار بیا ادا نکړي شو او سګني کلمانې د ایم ایف په وینا باندې هغه اداره مکمله ختمه شوې ده نو چې موجوده کال کوم د سند او د پنجاب صورت یال روان دي چلته کې خو ټریشری هم شوې دي لوم شوې ده په دغه کې الته کې سرکاري ریټ هغه چې د 40 کیلوګرام د پاره 40 کیلوګرام د پاره کم تړل نو هغه تقریبا 2500 روپیا خو مارکیټ چې اوس کوم روان دي نو دی وخت د پنجاب په مختلفو علاقو کې یعنی د 1900 تر 2300 پورې چې کوم دنو پر 40 کیلوګرام نرخ په پنجاب کې چدي کې او چې پنجاب کې دا صورت یال دي نو چې اوس د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې خو لو شروع شوې ده او په ځینو علاقو کې اوس غنم تیار دي لو شروع کې دواله ده خو په دلته هم پوزیشندار په خیبر پختونخوا کې چې دلته خو د مخ کنم د صبح د خوراک د کمی ښکار ده او زموږ خپل د غنم او غلي اجناسو ضرورتونه چې دینه غده ډیر شو د 30 ملیون ټن مینځ ماسک دي خو دلته کې زموږ خپل د غنم پیداوار تاریخي تور چې پاتې شوی نه غده 1200 تر 1500 متر ټن پورې پاتې شوی ده او په سګانی کال باندې د غنم کار د پروسګنی سیزن په والا باندې چې منپی روجانو نو کم شویم ده بیا موسمی اثرات هم دا چې په وخت باندې چې کم دنو بارانو نشو په پارادیز مکو باندې نو د غنم پیداوار بدل تکي کمی خو د غنم نرخ ته وخت چې کم روان ده نه غا د پروسګنی د سلور سلور نیم زره په ځای باندې چې کم دنو درې درې نیم زره ته نرخ را پریوتل او زمیدار د غنم په فصل کې مکمل پتاوان کړي او د غسر تیر یو نیم کال نه د زمیدار هر فصل چې کم دنو په نقصان کې روان ده
د زمیدار وای کچره حکومت دوی له دوی د خرچو سره سم نرخ ورنکړ نو دی به د غنم کر په پرخودو مجبور شي او صبح او ملک په د خوراک او د غنم د کمی سره مخ شي رضوان الله خان وای
او وخت به سراجي چې بیا به زمیدار فصلونه نکړي ځکه چې فصل کری هغه به قیمت نه او خراجات پنه پوره کیږي نو بل ډیر نقصان زمیدار ته دي موږ د حکومت ته مطالبه کوو چې په خپل پالیسی باندې درسانیو کی چې کوم غلې شوی زم په خیبر پختونخوا کې داغه په وجه سم زمونږه چې کوم سبزی دي خټکی دي سپابلی دا او ورسره غنم فصل ته ډیر نقصان رسیدلی دی په پیداوار باندې ډیر کمی نو موږ د حکومت ته د سوی حکومت ته دا مطالبه کوو چې تاسو د زمیدار سره په دې اخلاق چې کوم فصلونه خراب شوی دي هغه ته خصوصي تعاون مالی تعاون وکړي او موږ اجتماعي تور په دې حکومت ته مطالبه کوو چې تاسو د زری اجناسو قیمتونو چې کوم حکومت ته پالیسی دا مخکې زړه ماځي کې هغه قیمتونو مقرر باقاعده دي د زری اجناسو قیمتونو مقرر ای او هغه کوم قیمت مقرر شي کې زمیدار مارجن خل ساتل کیږي بل با زراعت او کسان مضبوطیږي او چې زراعت او کسان مضبوطیږي په پاکستان خوشاله ملک جوړیږي
دا چې د غنم نرخ راټیټي دو سره او پیداوار جاری ته دو سره د اړو نرخونه پسړول دي ضرورت څومره دي او پیداوار او آیا د غنم نرخ راټیټي دو سره به د اړو په نرخونو سره اغیز وګرځيږي او کنه نو خیبر پښتونخوا کې د اړو د ملینو او د اړو روزګار کونکو د سازمان مشر اقبال خان مشال لیډو ته وایي چې راتونکو کې د اړو نرخونه به تر ډېر حد راکم شي
کم از کم زمونږ خوراک چې کم ده د 50-52 لک متر ټن ده او زمونږ خپل پیداوار خو زراعت هو د 12 لک متر ټن خي خو زمونږ پیداوار صحیح پیداوار چې کم دی دا 6 لک متر ټن دی او دغه حکومت اعداد او شمار چې کم دی وي 12 لک 13 لک متر ټن خي باقي چې کم دی مونږ ټول د پنجاب د صوبې نه دا برابرو دا تقریبا د روجي ان نا زمون شروع شوه د سن نا د سن مال راتلو چې هغه تر دننه پورې د سن مال راځي اوس ته پنجاب کټي شروع شو الله دی او پیته د دې اپت نه بچي ډیر خپل پیداوار هم دی غنوم ډیر خشته دي وزن هم درول دي او ان شاء الله چې پوزیشن به دا ځل خو وي ان شاء الله امید دي نو ریټ چې کم دی ریټ د پروس کال په نسبت خدي دوړو ریټ په ان شاء الله خشي
او پنجاب کې زمیدار خو ډیر زیات خپو چیر دا خو حکومت غنم وانه غشتلو مونږ بداس شو مونږ باغ خو بار حال حکومت چې کم دی دا جوار کولو دي تتلی راتلی شیار طرف ته مطلب روجه د تار طرف ته کولو دي سپابندی نشتا پریټ پابندی نشتا هیڅ قسمه بار حال غنم چې کم دی غنم ریټ زیاتولو ته نو ور کوم نه به پرې دم نو کو تاسو سوچو کې دا شر چې کم ده دا مهنګای شر دا دی غنم د دی غسر اوچتی گی اور اخته کیږي نو بار خال دازل پیداوارم ډیر جاتی زمیدار با کازر نی خوشاله نو میاش پس په خوشاله زکه چې پیداوار ډیر وشو لکه چې چاله به مخکې 40 من کې کیدی شي دازل 45 50 من وشي زکه چې الله پاک ته دا پات نه نور بچي نو ان شاء الله غنم پیداوارم خدي زمیدار بم خوشاله بل دا چې عوام به مو خوشاله ریټ په دوړو دازل ان شاء الله دغه 1200 نه 1400 روپو په منځ کې کروستو دا دغه کې اخیره کې لکه روان دسمبر نومبر دسمبر یا جنوري د کې لکتی زیرا شی بګین ناراضی
د مرکزی حکومت ادارې انټرنیشنل پروډکشن اسسمنت ډیویژن شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د غنمو ریکارډ پیداوار یو 1.5 ملیون ټن سیوا شوی وو چې کال 2023 کې سبانه 28 ملیون وو حکومتي چارواکي تم سرګندې چې روان کال 2025 کې به د تیر کال نه هم د غنمو پیداوار سیوا وی